په افغانستان کې د مازیګر تلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. نن د شنبه د لړم یا عقرب 8 د اکتوبر 9 اجمل اند خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. او د اندونیزیا د ملکي هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه د 109 سپرلیو سره لویدلې ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ رډیو ته ویل بریدګر پلی روانو چې له کمیسیون سره نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې موږ سره شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او 9 ټپیان دي.
تر دې مخکې د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکو ویلي وي ځان وژونکي بریدګر مخکې له دې چې د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړل شوی. د پولیسو سرچینو همدارنګه ویلي وو چې په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور پولیس ټپیان دي. دوی همدارنګه د څلورو ملکیانو د ټپي کېدو ویلي وو. اخواله کونړ څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې په اسادآباد کې نن ماسپخینې وې 14 نه ملکیان ټپیان کړي. 14 یو بجو 15 دقیقې په یو دکان کې شوې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار نن د ازادي رډیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې پیښه د 14 توکو او یا هم د کوم بل عمل په وجه رامنځته شوې، خو 9 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکاري ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر انډریس ساموئلسن چې کابل ته تللی وو د خبرینن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو لیدنه کې کړی ده. له ارګ څخه یې خبر شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې، د ټاکنو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیواله دی چې د تعلیمي نصاب او حرفوي زده کړو د قوالی په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت د هغه لوی اقتصادي پروژو ملاتړ کوي چې په سیمه ییزه سطحه لویې پروژې وي او د سیمې د اتصال سبب کیږي. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل دوی وایي ټولې هغه پروژې چې په سیمه کې عملي کیږي او په کلو اقتصادي ګټې نغښتې وي د افغانستان حکومت ورته هر کله وایي او ملاتړ کوي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر په وروستیو کې ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د چین په سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې سیپک کې شامل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادۍ رډیو ته وویل چې نوموړی به په دې کانفرنس کې د نړیوالې ټکنالوژۍ او همدارنګه د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې د افغانستان په بریاوو او لاسته راوړنو ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د انډونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یو مسافر وړونکي الوتکه چې اټکل کیږي 109 اسپرلۍ په کیوي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سوماترا په ټاپوګانو کې په جاوا سمندرګي کې لویدلې ده. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د الوتکې د لویدو د پیښې کې څوک ژوندي پاتې وي. د عملی په شمول په الوتکه کې د سپرلیو د شمیر په اړه په رپورټونو کې جلا جلا شمیرې راغلي. ځینو رپورټونو ویلي 138 کسان په الوتکه کې سپاره وو، خو ځینو نورو بیا دا الوتکې د سپرلیو شمیر د عملی په ګډون 109 کسان خودلې. د انډونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو پیغام کې تایید کړی ده چې الوتکه لویدلې. د لاین ایر هوایي شرکت ویلي د الوتکه له پلازمېنې جاکرتا څخه پنکال پیننګ ښار ته الوتې وه. دا ګورجستان د ولسمشۍ انتخابات دوهم پړاو ته وتل. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سالومی زورابیشویلی ډېرې رایې ګټلې وي. د بهرنیو چارو دا پخوانی وزیر نه د توانېدلې چې دومره رایې وګټي چې په لومړي پړاو کې پر خپل رقیب برلاسی شي. د ګورجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون نن سهار وختي وویل په سلو کې د 99 مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ سالومی زورابیشویلی په سلو کې 38.6 رایې ګټلې، په داسې حال کې چې رقیب یې ګریګول په سلو کې 10.1 رایې ګټلې دي. د ګورجستان د وسنیو ولسمشریو انتخاباتو په دې پړاو کې چې هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي پوره کړي، د دې هیواد د پارلمان مشر ویلي دي چې دویم پړاو انتخابات به ترسره کیږي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوي دیموکراتیک اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند مشرتابه انتخاباتو ته بیا نه کاندیدیږي، خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبه په ورځ په یو ریپورت کې د ایسوي دیموکراتیک اتحاد د ګوند سرچینو په حواله وویل چې د جرمني په دوه ایالتونو کې د دې ګوند د رایو له کمیدو وروسته دا ګوند غواړي چې په راتلونکي ډسمبر میاشت کې د خپل نوي مشرتابه د ټاکل لپاره رایګیری وکړي.
د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت پر سر په خپلو کې لانجه ختمه کړي.
مطابق به آنچې که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
د دین اندرویو په اړه له یو حقوق پوه سره غږیدلی یو. د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې په افغانستان کې د کانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرانس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګې اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي د هغې وړاندې کول دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په ګرجستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو. یو کلی زر ژغونو ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره نن د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده. هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون خپل اجراءات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی. په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاکې رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمند کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
باید دواړه کمیسیونونه سره په ګډه باندې کینی، ستونزې وڅېړي او د دواړو کمیسیونونو د واندو سره څنګه په تحقیق باندې دوی د خزانو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایلو حل لارې پیدا کړي او کار وکړي. نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقه یا بل په دې تورنوي چې څه وشي او څه بایونه شي دا د حل لار نه ده او ځکه زره باید دوی سره مشترکه کینی اضافه د سیاسونو لپاره باید دا فرصت مساعد نه کړي چې
ښاغلی رشید وای که انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایطو او حالاتو ته په کتو دغه ستونزې ته د حل معقوله لارونه لټوي په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوری او د ولسواکۍ دا پروسه به اغیزمنه سي.
اوردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په ځینو مرکزونو کې چې بایومیټریک سیستم نه دی کارول شوی په کرایې د قبول وړ دی خو د شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه نه مني. د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې دغه لانجه حل کړي. ځینې حقوق پوهان وایي چې د خلکو مشروع رایې که د بایومیټریک سیستم د لارې کارول سوي وي که د عادي سیستم د لارې باید باطل اعلان نه سي. اجمل تورمان د کابل پوهنتون له استاد ودیر سپید څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رایې باطلولو موضوع له حقوقي اړخه څنګه ارزوي؟
او زه فکر کوم چې کمیسیون د انتخاباتو شکایات انتخاباتي دا سوا کوي ولې چې که خلک حاضر شوي نه وي که بایومتریک تست کینی بیا سعید رای مشوری اما دا چې کمیسیون خپله وظیفه سمه په وخت نه اجرا کړي ماشین د بایومتریک نه رسېدلی او خلک رسېدلي د هغې مجبوریت نه باید بې بایومتریک رایه ورکړي. البته بیا هم تذکره کې به شکر نښته وي نو د هغو رایه باطل اعلانول دا حق د اتباعو د پښو کولو لاندې دي و چې اتباع ملامت نه دي کمیسیون پکې خپله نارسي کړې ده یا نه دی رسېدلی نو هغه باطل اعلانول د دغسې رایو چې هغه خلک پکې معلومات نه وي دا غلطه خبر ده هغې باطلې دي رایې حساب
شي. په دغسې یو حالت کې چې دوه کمیسیونونه په تقابل واقع شوي په دغه مسله کې څه کول په کار دي چې موضوع د حل لپاره قانوني لاره یې څه ده؟
دوی باید کې پیدا شي دوی باید سره کښېني سم خبر ملاقات د لر نه ده خپل موضوع انو فصل کې نه ده چې یو پکې ځکه په یو موضوع کې چې زه صحیح وایم ابل وایي زه درست وایم او پکې خلک تاواني کېږي دا غلطه خبر ده.
بله استاد که وضعیت هم داسې دوام وکړي نه اندرې د کمیسیونونو ترمنځ او نور هم د دې وضعیت نه استفاده وکړي آیا فکر نه کوئ د راتلونکو انتخاباتو باندې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي د خلکو باور به د انتخابات په وړاندې زیانمن شي؟
همداسې ده زیانمن کېږي او د دې دپاره بیا لازمه ده چې رئیس جمهور سرې محکمې ته وظیفه ورکړي چې دا شخړه د دوی د قضایي حقوقي عدالت په نظر کښې نیولو سره هغوی فیصله کړي ولې چې کمیسیون د شکایاتو حتما باید د سرې محکمې نه ځان سره غړي ولري او که نه یې درلودلي دا مشکلات لري بیا موضوع باید د دوی د مشکلاتو د دواړو کمیسیونو ترمنځ قضا باید فیصله کړي سره محکمه یې فیصله کړي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپای وو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
محمد الله دغه د کمیسیون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې وو دا فعال نه وو ډېرو لرو منطقو نه خلک راغلي وو مرته ولاړو ډېر زحمت او تکلیف یې تېر کړ متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو خو فعال نه شو خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زما نوم شمس الهدا دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډېر ښه دی ځکه بایومیټریک شوی دی هغه دغه چې بایومیټریک نه شوی لکه د کمیسیون د خوا نه ویل کېږي چې دا کینسل کېږي یعنی ښه خبره دا ده چې باید کینسل نه شي هغه باید د کمیسیون د خوا نه وڅېړل شي د ټول افغانستان د انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شوه کولی چې هغه خلک کسان چې دي هغه خپله رایه استعمال کړي نو په دغه خاطر باندې باید دا
کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله په اصل کې یو ډېره ښه پروسه وه مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخاباتو کمیسیون درلودلې لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو بعض ځای کې دوی وکولی شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي کار یې ډېر کند او پس روان و او زموږ هیله دا ده چې د پاینده کې دا کار لږ تیز شي بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رایه استعمال کړې دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فال کړی وای چې نو د دې دوی مشکل دی آینده کې ځونی شو د هغه وکتل شي رای او د رای قانون د قانون مطابق رای وشمیرل شي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجې ته نه سي رسېدلی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نېټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقع په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنه کړي.
مسئله برگزاری نشست تا هنوز هم قابل بحث است.
دوی د مسکو د ناستې موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغه ناستې د څرنګوالي او نیټې په اړه له روسي چارواکو سره په خبرو یو. په پریکنده ډول ویل شم چې هیڅ یوه ناسته هغه که په هر هیواد کې وي د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلی. ټاکل شوې وه دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږې میاشت کې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نیټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دغه سنه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغه ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهتره خبردار چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشنو سیاستونو عاری وي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډون کوونکي باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکراتو لپاره یو عملي قدم واخلي، سوی تفاهمات رفه شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسېدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د حکومت اجرایه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی. د دغه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د هیواد لاسته راوړنې بیان او د دایمي پراختیا لپاره به د اصلاحاتو راوستلو ژمنې ترسره سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرائیه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوال اتحادیې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه به دلته نن په افغانستان کې د شوو لاسته راوړنو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو او لوړپوړو چارواکو په ګډون کړی په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس په هرو څلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو په ګډون په یوه هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپلو هیوادونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا او په دې لاره کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرائیه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیایي او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمې او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرستې به یې جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغې ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې ته توجه کوو چې سرمایهداران چې د عربي ملکونو چې هغوی په افغانستان کې په مخابراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه وکړي چې نورو هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه ورته مساعده او دې په څنګ هغوی لا پسې تشویق کړي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایهدار او نړیوال دې ته هڅوو چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي، زموږ ځوانان هم دلته مصروفيږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال وای اغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو لاستاز یو وغواړي چې د نوري فایبر للارې د سیمې د هیوادونو د نخلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل سو، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د دغه وزارت ویان قدیر مطفی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته رسیدلې ده. اجمل تورمن له شغلی مطفی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه کانفرنس په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
د قانون وزارت سرپرست وزیر اغلی نرگس نهان استرالیا ملبورن ښار ته تللې ده او هلته به په صنعي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرنس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرنس دی، په 29 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی، او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین، هغه پالیسي جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه ګزاران به ګډون کوي. زموږ مشخص هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګه چونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې وروستیو کې یو مشخصه ستراتیژیکه تګلاره جوړه کړه چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنی مستقیم پانګه چونه جذبو. موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکي برخو کې د همکارۍ موافقتنامه ده.
خو ښاغلی مطفی، دلته یو ځنه سوند چې فکر کوم بهرنی پانګوال خای ورته زړه خنه کی په افغانستان کې روانه نامي ده، څه فکر کوي چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرنی سوداګر یا بهرنی وادونه دته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کندنې په سکتور کې پانګون ته زړه خکی؟
بدون شک چې امنیت ډېر یو ستر بحث دی، اما د امنیت برخه کې ځینې د ساحې شته چې موږ کله باسو کو د ساحې شته چې هغه امن کې دي. د افغانستان په شمال کې اکثره سیمو کې، په جنوبي ولایتونو کې، په هغه سیمو کې چې موږ منابع لرو زیاتې سیمې دي چې په امن کې دي.
یعنی نو چې امنیت شته به دومره په ځنډ ولې ښاغلی مدفی په دومره وختونو کې مثلا پر ملي وحدت حکومت کراونی سو مثلا دار څلور کال تیریږي نږدې 15 کال، نو په دومره وخت کې مثلا ویل په دې برخه کې پانګونه نشوه، څه خنډونه په وړاندې موجود و؟
یو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې تیرو کلونو کې یو تګلاره ستراتیژیک لیدلوری نه درلود متاسفانه، او په دې سکتور کې چې کوم پرمختګونه کېدل هغه د یو احصایي په بنیاد باندې نه و. مګر اوس مهال موږ تګلاره لرو، موږ مشخصه پالیسی لرو د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې لپاره، او موږ مشخصه ساحات لرو. مثلا ما تاسو ته نو وکړه چې د ستراتیژیک لیدلوري په اساس باندې موږ په ساختماني موادو کې، په صنعتي منرالونو کې لکه تال، کرومایت، مرمرو کې، همدغه سی موږ په ساختماني موادو کې، همدغه سی په نفتو برخه کې، ګازو برخه کې، همدغه سی موږ په ستراتیژیکو منرالونو کې لکه وسپنه کې، سرو زرو کې، مېسو کې، په دې برخه کې موږ هغه مشخصات او صحیح مشخصه کړي، او موږ هغه صحیح مطالعه کړي. مثلا موږ یو څه صحیح مطالعه کړي، مثلا کوم تالکو کې سرمایه گذاري جذبو، موږ لپاره صحیح مشخصه دي چې موږ په کوم سیمه کې سرمایه گذاري جذبو، یا کوم سیمه باید پر سرمایه گذاري کې راشي. چې ځینې سرمایه گذاران افغانستان ته راغلي، لکه د مسایدک کې سرمایه گذاري، لکه د افغان تاجکو او مدریا حوزو کې سرمایه گذاري و، لکه همدغه سی په نورو صنعتي منرالونو کې سرمایه گذاري و چې افغانستان ته راغله په مختلفو ولایتونو کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې په استرالیا کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل شوی، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هم په دغه کانفرنس کې برخه لري. بل اقتصادي مسله ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو پر سر بحث پکې مطرح وي. دغه وزارت ویان دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په جواب کې وکړه چې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیپک په پروژه کې شامل سي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت که هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر ستر اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده.
هر پروژه هایی که در منطقه شو شکل میگیره
دو بویل هر پروژه چه پسیمه که رامنسته و یاد اقتصادی لوی و گتر لپاره مطرح کیگی افغانستان ورته لبیک وی و ملاتړی کوي سچې د افغانستان پاړه مطرح او زمونږ پستر او سیمایزو پروژو کې شامل وي په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو لبل سره اړیکې لري او هر یوې کولای شي چې د سوداګرۍ ترانزیت او انرژي په برخو کې لازم مرسته وکړي
لازم حمایت نکړه
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندر رسیږي دغه وزارت وایي افغانستان له پاکستان سره څو ځایه ګډه پوله لري او د چمن غلام خان او تورخم د بندرونو له لارې له دغه دهلیز سره نښلیدلی او کولی شي چې له دغو لارو د چین بازارونو ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغیزې لري او باید پام ورته وشي سید قیاس سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي دا چې امنیت ترې تامین شي او د افغانستان پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي موږ یې باید ملاتړ وکړو که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو ښاغلی سعیدي سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ګرجستان د انتخاباتو په اړه رسمي نتایج ښیي چې د دغه هیواد انتخابات دویم دور ته ځي دا خبرې وروسته له هغې مطرح سوې چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سلومي زور ابیشویلي په لومړني دور کې ډېرې رایې وګټلې خو د شرایطو د پوره کولو لپاره دغه رایې کافي نه وې نور جزئیات له فریبا ظاهر نوري
د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وختي وویل چې د 99% مرکزونو د شمیرل سوي رایو نتایج ښیي چې سلومي زورابیشویلی 88.6% رایې خپل کړي دي چې تر خپل سیال ګریګول واشادز 1% ډېرې دي دا چې هیڅ کاندید ونه سو کولای 50% رایې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره شرط دی پوره کړي نو د پارلمان مشر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د ګټونکو معلومولو لپاره دوهم دور انتخاباتو ته اړتیا ده د ګرجستان چارواکي وایي شاید ولسمشر انتخاباتو دوهم دور تر دسمبر د مخه وسی خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه سوې زور ابیشویلی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر و خوس د ولسمشر لپاره د یوې خپلواکې کاندید په توګه ولاړه وه په ګرجستان کې د یکشنبه پر ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وسول په دې هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي وړاندې داسې راپورونه ول چې ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست چوکۍ ته وټاکل سي په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندید ول د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګویلا شویلی په دغو انتخاباتو کې له کاندیدۍ ډډه کړې ده دا په ګرجستان کې له 1991 میلادي کال چې پخوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ د جمهوری ریاست اووم وار انتخابات دی دا په ګرجستان کې وروستی وار دی چې ولسمشر به د خلکو په رایه ټاکل کیږي په ګرجستان کې تر کال قانون تعدیل سو چې تر روانو انتخاباتو وروسته به رسما نافذ سي په دغه هیواد کې به له دې وروسته ولسمشر د پارلمان د غړو او د ښارونو او بندو د منتخبو سیاسي استازو د 300 کسیز پلاوي په رایه ټاکل کیږي
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. اجمل ان په سټوډیو کې د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او و نور ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال وایان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته بریدګر پلی روانو چې له کمیسیون سره نږدې چاودنه وکړه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر اندریس ساموئلسن چې کابل ته تللی و نن یې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې ویلي چې حکومت یې چمتو دی د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د نړیوالو مخابراتو د یو کانفرنس په خطر د سعودي وبخي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته رسیدلی. دا کانفرنس د مخابراتو یو نړیوال کانفرنس دی. اندونیزیا د ملکی هوایی چلن چارواکی وایي د لاین ایر هوایی شرکت یوه مسافروړونکي الوتکه چې اټکل کیږي یو سلو نهات یا سپرلۍ پکې وي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سومترا په ټاپو کې په جاوا سمندرګي کې غورځېدلې. چارواکي وایي ګمان نه کوي چې څوک دې په پیښه کې ژوندې پاتې وي. او د ګرجستان د ولسمشر انتخابات دویم پړاو ته ووتل. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدل د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیر سالومې زورابشویلي ډېرې رایې ګټلې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. واصل وسل د نن ورځې سپورټي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال سورلس کلن لوټلې په خپل ورستۍ ګروپي لوبه کې د ډیلی اکیډمي لوبډلې ته په ماته ورکولو سره د سوبروټو کپ سیالۍ او کوارټ فاینل پړاو ته لار پیدا کړه. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې د ډیلی اکیډمي ته د محمد اصغر عثمان، التاش رحیمی او عبدالباسط بنوا په ګولونو سره 3-0 پر وړاندې ماته ورکړه. افغان سورلس کلن لوبډلې له دې وړاندې په خپلو دوه نورو لوبو کې پنجاب او د هند هوایي قوه اکیډمي ته ماته ورکړې وي. افغان لوبډله به خپله بله لوبه د اکتوبر په 13 نیټه د هند سپای پاسداران لوبډلې په وړاندې وکړي. په کابل کې د باسکټبال ملي لوبډلې درې سلوختم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د یوې اونۍ لپاره د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې روانې وي. په دغو سیالیو کې د مرکز کابل د دوو لوبډلو په ګډون د نهو ولایتونو د باسکټبال لوبډلو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو په پایلوبه کې به یو شمېر غوره سیري د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. او پاکستان له استرالیا نه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ 3-0 وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې ټیسټ او درې شلوریزو لوبې وشوې چې په ټوله کې پاکستان دغه سیریز په خپل نوم کړ. د دریو ټیسټ لوبو لړۍ کې دوه لوبې بې نتیجې شوې او یوه لوبه پاکستان وګټله. د شلوریزو لوبو لړۍ بیا 3-0 د پاکستان په ګټه تمامه شوه چې په لومړۍ لوبه کې آسترالیا لوبډله په 6-6 په دوهمه کې په 11 منډو او په درېمه لوبه کې بیا په 3-3 منډو ماتې ومنله.
د روزګان والی وی په خاص روزګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلولو د یوې ډلې مشر ملکیان وژلي. د روزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلانو او مدني فعالانو ویلي دي چې شجاعي او غیر مسؤول وسلول دي چې باید په وړاندې قانوني اقدام وسي. شریف الله شرافت راپور لري.
د روزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته ویل چې د حاکم شجاعي په نوم د غیر مسؤول وسلول تیر ورځ نوښته په خاص روزګان ولسوالۍ کې د کندلانو په سیمه کې پر یو کلی برید کړی. والی زیاتوي چې وروسته د کندلانو د کلي خلکو د وسلوالو طالبانو په ملتیا له شجاعي سره جګړه پیل کړې چې پر مهال د شجاعي د مرسیال په ګډون 21 تنه وژل شوي او د شجاعي په ګډون یو شمېر کسان نور ټپیان دي.
تقریبا 15 کلي په بر کې نیولې دي. هلته طالبانو او د اهلیت شوي هزاره ورونو تر مابین جنگ شوی و چې په نتیجه کې 21 نفر د اهلیت شوي څخه ولسی خلک په شهادت رسیدلي دي او 15 نفر د غوښ په شهیدانو څخه یو فورم شهید شوی دی.
د خاص روزګان ولسوالۍ څخه یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه اوس هم روانه ده او 22 کسان پکې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د مشرانو جرګې د شکایتو اوریدو کمیسون مشر او د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد انیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص اروزګان ولسوالۍ د کندولانو په سیمه کې جګړه هغه مهال رامنځته سوې چې له کندولانو سیمې یوې ښځې حسیني سیمې ته تښتېدلې وه، چې د کورنۍ غړو یو نوموړې ښځه بیا ځلې خپلې سیمې ته راوستلې وه، چې ورسره سم د شجاعي کسانو په دې کلي برید کړی او جګړه رامنځته سوې. حکیم شجاعي کلونه وړاندې خاص اروزګان ولسوالۍ کې د بهرنیانو په مرسته د سیمه ییزو پولیسو لیکو کې پیاوړي کمانډانو، چې د معلوماتو له مخې هغه مهال هم 160 بې ګناه کسان وژلي وه، خو تر اوسه پورې آزاد ګرځي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوستولي برېښنالیک ویلي چې شجاعي پر دوی برید کړی چې په مقابل ځواب کې د شجاعي اته کسان مړه او ټپیان کړي او 15 تنه یې ژوندي نیولي. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین بیا له دولته غوښتنه کوي چې حاکم شجاعي دې محاکمه سي. دوی وایي حاکم شجاعي یو غیر مسؤله وسلوال دی او د لسګونو بېګناه کسانو په وینو یې لاسونه سره دي. د ولایتي شورا غړي امیرخان بارکزي او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې ویل:
څه د ژر تر ژره محکمه غواړو، د خالي سلاکې دل غواړو او دوی باید په سزا ورسیږي.
بیا هم غوښتنه ده د وزیر صاحب داخلي څخه او د دولتي مسؤلینو څخه کسان چې دونی واک لري چې حاکم شجاعي ته لاس ورسیږي. هغه څه ظلمونه چې کړي وه هغه هم زیات وه، نور یې باید پرې نږدي دې ته چې دی نور هم ظلمونه وکړي یا نورې وینې توی کړي.
د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید زیاتوي چې هغه کسان به محکمه کړي د کوم چا چې د بیګناه کسانو په وینو لاسونه سروي او یا هم بیګناه کسان ځوروي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. د ښځو د پیاوړتیا لپاره د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ په برخه کې د برابرۍ بنسټ د ښځو د حقونو په برخه کې لسو غوره فعالانو ته د 2013 میلادي کال د اتلانو جایزې ورکړې. په افغانستان کې د پروموټ د پروژې مسؤولې دغه غونډې ته وویل چې د ښځو پیاوړتیا له افغان حکومت سره د ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې مرسته کولی سي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په حکومتي کچه دوی ته د کمې ونډې په اړه تل راپورونه ورکړل شوي، خو د دوشنبې په ورځ په کابل کې ځینو هغو فعالینو ته د اتلولۍ مډالونه ورکړل شول چې سږ کال یې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. دا پروګرام چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا USAID د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و، پکې لس کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤلې ډاکټر سوسان په دې اړه جوړ شوي خبري غونډې ته وویل: د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې له منځه کار کول د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 30% ورسوي.
highly qualified women
la de sara da sakal la para ilan shaw yuzin atlan hum intiqad dar lut che da hukumat da nana da khuzo da pyawtya la para da campaign shoar pa dawal kar ki ki la dali e hikmatullah afghan azadi radio to wel che da khuzo da pyawtya o pa hukumat ke da shumuliyat la para siyasi irada bait pa har kacha tamsil shi. اغلی سوسان وایي دوی د ښځو چارو د وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره د دې هدف لپاره کار کوي چې وړو میرمنو ته د کار لومړیتوب برابر شي. د پروموټ د پروژې مسؤلین او د سولې او ولسواکۍ د برابرۍ بنسټ وایي د سږ کال اتلانې د ډیرو څیړنو په ترڅ کې د اغیزمنتیا له مخې انتخاب کړي دي. د ولسواکۍ د برابرۍ د بنسټ مرستیالې فیروزان رسولي وویل دا لس کسان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اغیزمنتیا له مخې غوره شوي چې 15 یې میرمنې او 15 نور یې نارینه دي. د نارینهوو په برخه کې په دغو اتلانو کې سیف الله حکیمی، نظر احمد غفوری، محمد نصیر، حکمت الله افغان، عبدالوحید حکیمی او د ښځو په برخه کې فرزانه اکبری، وحیده عزیزی، مبینه خیراندیش، زینب فایز، ملاله میوندی شامل دي. پروموټ د امریکا د پراختیايي ادارې په چوکاټ کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې پروژه ده چې له 2015 کال راهیسې کار کوي، خو تیره میاشت سیګار راپور خپور کړ چې دا پروژه په خپلو اهدافو کې ناکامه ده او څنګه چې په کار و په افغانستان کې د میرمنو د وړتیا لوړولو ته یې کار نه دی کړی. د سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په افغانستان کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د ستراتیژي په کچه د پام وړ کار شوی دی، خو اغلی وردګ د اتلانو د نمانځنې د غونډې ته وویل چې د عملی ذهنیت جوړولو په برخه کې کار ډیر پس دی. دا وایي یو شمېر چارواکي دي چې په لوړه کچه کار کوي خو د خپلو میرمنو د نوم په اخیستلو شرمېږي. زما هدف دا دی چې د ذهنیت په برخه کې لوړې کچې څخه بیا تر ټیټې کچې پورې کارونه ډیر کمزوري دي. دا وی تعلیم لرون کې او پورتیا او سنبال میرمنې د ډیر خ فرصت استازي توپ کوي او هم دوی له حکومت سره دا غژمنې د پوره کېدو په برخه کې مرسته کولې شي چې وای د میرمنو ونده 30% ته رسو او نن 1100 فارغ شوی میرمنې د ته چمتو دي چې کار وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسمشر دویم مرستیال وی رښتینی او مسلکي ډاکټران باید له غیر مسلکي ډاکټرانو څخه جلا سي. سرور دانش نن د روغتیا وزارت د طبي شورا په یو غونډه کې ویل چې دا د طبي شورا دنده ده چې غیر حرفوي کسانو ته جواز ورنکړي. تفصیل له نجې سپیس خبري.
که څه هم د عام روغتیا وزارت طبي شورا دنده لري چې په هیواد کې روغتیا چارې معیاري او روغتیا خدمات لوړ کړي، خو ویل کېږي چې لا هم په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طبي شورا یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې دغه شورا باید مسلکي ډاکټران له غیر حرفوي ډاکټرانو جلا کړي.
اجازه نه دهید چې از عنوان شما استفاده
شي. اجازه مه ورکوي چې د ډاکټر له نوم څخه ناوړه ګټه واخیستل شي. یو شمېر کسان شته چې د ډاکټر له نوم نه یوازې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کار اخلي، باید رښتینی او مسلکي ډاکټران له جالي او غیر حرفوي ډاکټرانو څخه جلاسی. ده هغه محل امکان لري چې د سب پروسه د طبي شورا له لوري بشپړه ابيوازه په شرایطو برابر کسانو ته د جواز اجازه او ورکړل سي او له کار څخه هم څارنه وسي
او از کار آنان هم نظارت صورت گیرد.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یادې شورا د پرانیستې پر مهال ویلي و چې ځینې درملتونونه او ډاکټران د بې کیفیته درملو په تړونونو کې شریک دي چې دا بهیر نور د منلو نه دی او باید پای ته ورسیږي. ولسمشر غنی دغه شان ویلي و چې درملتونونه باید خلکو ته با کیفیته درمل وړاندې کړي او د درملو سیستم باید داسې تنظیم شي چې د خلکو باور را خپل او هیوادوال با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل د دوشنبه په ورځ د غونډې ته ویل د یادې شورا له جوړېدو راهیسې تر دې دمه یو شمېر د پام وړ کارونه ترسره شوي او هڅې روانې دي چې خپلو فعالیتونو ته لا پراختیا ورکړي.
شورای طبي افغانستان توانسته است
د افغانستان طبي شورا توانیدلې چې خېل سره وړنې ولري. د افغانستان د طبي شورا قانون د جمهور رئیس لخوا توشیح کېدل او دغې شورا له لوري په مرکز اولایتونو کې له 2000 د ډیرو ډاکټرانو ثبت او رجستر کېدل د دغې شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. د افغانستان طبي شورا د 1996 کال د میزان په 11مه پرانستل شو او یاد شورا دنده لري چې د ډاکټرانو د مسلکي پوهې د کچې خوالي او روغتي خدمتونو د لوړولو لپاره د ناروغانو خوندیتوب تضمین کړي. همدارنګه د طب ډاکټرانو ثبت او د جواز ورکړه او عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه د مخه مسلکي طبي سرغړونو او شکایتونو تر رسیدګي د طبي روزنیز معیارونو د خوالي او پیاوړتیا لري د ډاکټرانو د مسلکي ورتیا لوړول د یادې شورا مهمه موخه دي. خو یو شمیر ډاکټران لدی ډلې ډاکټر پرویز اقبال پر دغه شورا انتقاد کوي، وایي که څه هم د دغه شورا له جوړېدو نږدې 2 کاله تیریږي خو بیا هم د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي. د ده په وینا اوس هم د غیر معیاري روغتیایي خدمتونو له وجې لا هم زرګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره نورو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیې ته د درملنې لپاره ورځي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په څو شیبو کې خبرو. تر هغه مخکې اوري چې امریکایي څارنوالان غواړي چې دغه هیواد لوی څارنوال وهڅوي چې د رابرټ باورس پر وړاندې د مرګ سزا تایید کړي. باورس تورن دی چې د اکتوبر پر 28مه نیټه د پنسلوانیا ایالت په یو ښار کې د یهودانو په عبادت ځای کې 11 کسان وژل دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د پنسلوانیا ایالت څارنوال سکاټ برادی د یکشنبه پر ورځ ویل هڅه کوي د رابرټ باورس پر وړاندې د سزا ورکولو دوسیه په برخه کې د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز تایید واخلي. باورس د پنسلوانیا ایالت په پیټسبرګ ښار کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای کې د 11 کسانو په وژلو تورن دی. تمه ده نوموړی نن محکمې ته حاضر سي. سیشنز وړاندې ویلی وی چې دغه تورونه به وارزوي او کېدای سي دغه تورونه پر باورز د مرګ سزا د حکم سبب سي. باورز چې پر انټرنیټي پانو یې د نژادي تبعیض تبصرې خبرې کړي تورن دی چې د شنبې ورځې په لومړیو کې د یهودانو عبادت ځای ته ننوتی او ډزې یې وکړې. ویل کیږي نوموړی دغه ځای ته په ورتلو شعار ورکوه چې ټول یهودان باید مړه سي. نوموړی په دې پیښه کې د پولیسو پر ډزو ټپي او بیا ونیول سو. په همدې پیښه کې د څلور پولیس افسرانو په ګډون شپږ تنه ټپیان سوي دي. شاوخوا 2000 ویرکوونکي د یکشنبه په ورځ د پیټسبرګ په تالار کې دننه او زرګونه کسان له د باندې د قربانیانو درناوي ته راټول سول. د امریکا د دوړو ګوندونو ټولو سیاستوالو او د کاناډا، جرمني، فرانسې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو دغه پیښه غندلې ده. په امریکا کې دوه مسلمانو ډلو د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو راټولولو کمپاین پیل کړی دی چې شاوخوا $80,000 تر اوسه راټول شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو نه ډیر مننه کوم چې زموږ څنګه د ورکول چارواکو پر رسوي کندهار ولایت نه زنګ والی دی. زموږ دغه د دحلیه بند د کندهار ولایت شاولکوټ پولیسوالي کې جوړ دی. اوس یې خوړه ډیره خوړه یعنې خاورې ډیره نیولې ده. اوس یې لګونه اوبه نه نیسي. کله چې اوبه په ځینې کې ونیسي اوبه پارچاب شي او په اوبه زموږ څخه غیر فعاله وي، غیر ناسبه ویږي ایران ته. نو ته چې موږ د تاسو وخت او به پر موږ باندې لښتې نو د لوړپوړو چارواکو صدا هیله کوو چې دغه د دحلیه بند درې واره منځ سوي دي، خو متاسفانه چې جوړ سوي نه دي. او زموږ کندهار شپږ ولسوالۍ تر دغه اوبو لاندې دي او اوبه مو ډېرې کښته سوي دي. وروره د لوړو چارواکو دا خواهش او ارزو لرو چې ژر تر ژره موږ صدا قدم جوړ کړي. وسلام، مننه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالګری ولسوالۍ د چکنور د کنینه ګلدین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام زموږ د دښنه هادي څومره د پارلمان ولای کوی تور ولای ار یو څوک چې وګوري هر یو ګوټ کې وګوري او ار یو ټیسن کې وګوري بل خبره بوانه وړي په غیاده دوره. او بس هم دا موږ لري دا کوي موږ مدرسې جوړ کوو، موږ مکتب سکولونه مکتبونه بساز کوو، موږ تاسو له سرکونه ساز کوو، موږ تاسو له سپټالونه ساز کوو، موږ تاسو له داشان د کارت مینی برابرې کوو. تاسو پناه او بدبختانه د افغانان لپاره چې د ابیا په څیر د افغانستان خلکو لپاره چې کله کامیاب شي بیا نه سپټالي نه سرکی نه مکتبي نه کلینیکی نه داشان نور وغیره نور کارونه بیا وسه د خپل ځنغمې د خپل ځان د خپل مال د دې غم سره یې چې بس زبر د کم کاروبار کم شی او کم په کم خارجي مملکې خو د غریب سړي غم سره نشته دي. زمنګ د لالپور ولسوالۍ د چکنور د ساحه کې مو خپل باندې یو لیست جوړ کړو د ملګرو لپاره او راته ویلي مو چې موږ تاسو ته مواد درکو تاسو لیست جوړ کړئ. موږ لیست تاسو ته تقریبا اتیا سل کسان شل او شوټه خلک چې د خدایانه مور بلې واسره نه و هغه لیست موږ ورلو موږ له شامه وزرانه کاغه مواد لا ولی په څه خاطر چې موږ نه واسي ته و نن توه نو طاقت او نو وسه طاقت هم لري چې موږ دې ته خبر نشولې. وسلام علي وکړي زموږ د پیغام نشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خوگو آوریدن کو کلیوالی میرمنی پر دی پو ہی دلی وی چپ جمی کی خپل معشومان چنگل نارو غیو ساتی. اس باوارو چا اسلم او گلالی دا چشی پا بارا کی خبری کیوی.
ګلاله لچانه دی بیخی د غوی غوخه جوړ کړه زری راوړه چې پوجره کې ملمه ده.
لک صبر وکړه اسلامه دادا چای می درور.
دا خو نه تکړه ښه پتو سره کومه ته چې پلار می کور ته راغی هغه به مجری ته راشي.
عمر یې ډیر دی هغه د خان کاکا می راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خان کاکا په خیر راغله.
خیر دی نصیب شو ګلاله لوري. اسلامه زویا پوجره که ملما ده که چه چرته وړي؟
هو پلارا گل محمد راغلی دی.
خخ گل محمد
اسلامه زه خوایم چای به دی وړی وو هسې نه چې سوړ شي نه ګورې عوام یخه ده
ښه وړم یې خو پلاره ود نه وایه چې ګل محمد به د څه لپاره راغلی وي
قرض به راوړی زویه خو نه پوهېږم چې ګټه به یې هم راوړي او که نه
وی خان کاکا دا څه وایې سود یې هم ترې غواړې
هو خود یې ته غواړم
پلاره له ګټې تېر شه ګل محمد غریب سړی دی د ګټې پیسې به له کومه کوي
اسلامه که ګل محمد غریب هم نه وي دا سود کېږي او سود حرام دی
ته له کومه پوهېږې چې سود حرام دی
خان کاکا زموږ د دنیات معلم هم وویل بل دا چې د مولوي صاحب لور زما ټولګیواله وه په دیني سبقونو هم ډېره ښه پوهېدله هغې هم وویل چې سود مطلق حرام دی
تا به هم اورېدلی خو ماته پخپله مولوي صاحب وویل چې سود به نه اخلي حرام دی خو نه پوهېږم چې
پلار جانه د خیر کار دې کړی وه قرض دې ورکړی وه اوس نو د خپلې حلالې پیسې مه درته حراموه
غلی شه اسلمه ته اوس ماته نصیحتونه مه کوه زه یو ځلې دې ګل محمد ته ورشم بیا سه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم
دای یو دای دوه او دایم درای اوهو مور می څومره ډیر نامونه خسته دي
مې بولا زویا پام دی چې چوکاټونه در نه مات نشي دا دې په مور باندې ډیر کران دي
پلار تا کله د سینې نامونه خسته دي کنه
هاي زویا ما خو دومره ډیر سبق نه دی وایله تاسو غونډه بختور نه ومه چې په هر ځای کې د مکتب یو سبق دی وی
نو په خط خو پوهیږي کنه پلار
هو زویا لګ لګ پوهېږم تا خو مخکې د انعام خبره وکړه ما به مې له پلان سره ځمکه کې کار کوو د ځمکې په کاروبار ښه و پوهېدم د دهقان په جشن کې څو ځلې زما فصلونه جایزې او انعامونه اخیستي دي
وا وا څومره ښه پلار مې انعامونه ګټلې او مور مې هغه د پلار مور مې راغله
ما یې بزویه یو لرګی په بخارۍ پسې واچوه مور دې له باندې راغلې ده ساړه بوی شوي
ښه پلاره
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشې
مورې ستړي مشې
مور دې درنه جار شه لوی شي محبه زویا
د مې مورې د بخارۍ تر څنګ کېنه د باندې یخني ده
ښه ده د عبدالله پلاره دا ښه ده کېنم ستړی یم او ساړم دی
مې وځویا دغه پیاله چې مور ته ورکه
ښه ده پلاره
خیر یوسې
مورې دا پیاله ونیسه
راکه بیته دې نشم زویا
نفسي د مشروطانو تقسیم اوقات مو معلمینو ته ورکه که څنګه شو
تقسیم اوقات مو ورکو خو یو اندېښنه را سره شته
څه شي اندېښنه
هغه نجونې چې د مکتب لارې کې هلکان ازرولې یو شمیرې په کورونو کې وې څه موده له سبقونو لرې وې خدای دې وکړي چې ناکامه نه شي
تا خو ویلې چې کوششونه کړي دي
دوی خو ویل چې کوششونه یې کړي دي موږ ته یې ډاډ هم راکړی چې نه به ناکامېږي خو به ګورو چې په امتحان کې څنګه کېږي
جانان زما زده جانان یم
سلام علیکم
و علیکم سلام سیده سترگی مروخانه ستړی مسی
خیر ویسی گل محمد د دکان لمخه دی تیریدم زمزمه می دی واوریده ما ول سړی خوشاله دی راځه یو سوشی بی بور سره کینم
هر کله راسه ما هم په ډیره موده نه ویلی دلای رښتیا دا نور لوکان څنګه دی جمیل دوی خدی
او خدی پرون په میدان کې را ټولو یو څه کرکټ هم وک سات مو تیر شه رښتیا تالکه چې دکان تر غرمې وروسته خلاص کړی وي چې اوس د شیان ځای په ځای کوي
هو نه وخته مې خلاص که یو چیرته تللی وم کار مې درلوده
نام خدای دې وي دکان دې ډېر ګرم دی خو له دې ګازي بخارۍ سره به ډېر پام کوي چې خدای مکه همداسې لګېدلې درنه پاتې نسي
سیده ګل خبره دې وکړه همیشه مې ورته پام وي ښه نو چای درته واچوم که کم جوس مز درته راواخلم
کور دې ودان چای به بیا چیرته کور کې در سره وسکم. ښه دا ووایه چې دا خوشحاله څه شي ته یې؟
یاره د هوښیار سړي بلا دې ورکه سي. ګوره زما د زړه په خوشحالۍ هم وپوهېدې. خبره داسې ده چې زما د خوشحالۍ دوې وجې دي.
ښه کومې کومې؟
که یاد دې وي یو وخت په قاچاقي لارو خارج ته تللی وم.
هو په یاد مې دي، هغه پیسې چې قاچاقبرانو ته دې ورکړې وې هغه هم وسوې.
نه نه، د ګل محمد دنیا حلاله ده، ثنا د خدای وایي. زموږ د وطن افسران او پولیسان دې ژوندي وي.
هو رښتیا خبر سوم چې ټول قاچاقبران یې ونیول.
قاچاقبران څه؟ چې یوه ډېره خطرناکه قاچاقبره یې هم ونیوله. نوم یې زلزله و. دې ظالمې ماشومان هم تښتول.
زلزله؟ څومره خطرناکه نوم؟ وایي د مرسل په نوم یوې افسر یې ونیوه. افسره مرسل اوس ډېره مشهوره سوې ده. ښه، په یوه خوشحالي خو دې خبر سوم، اوس دې دوهمه خوشحالي ووایه.
دوهمه خوشحالي دا ده چې له یو کلیوال نه مې پیسې قرض اخیستې وې. له قاچاقبر نه چې مې خپل حق واخیست نو کلیوال ته مې د قرض پیسې ورکولې، خو د رانه سود غوښت.
وای، نو کلیوال په دې نه پوهېده چې سود حرام دی؟
بس نو چا ته وایې؟ دواړه پښې په یوه موزه کړې، ویلې چې د دوه کالو سود به یې هم راکوې.
نو آخر دې سود ورکه؟
نه نه، مولوي صاحب دې خدای ژوندی لري، نصیحت یې ورته وکړه، خدای پردې وکړې، له حرامو تیر سو.
ښه شکر، خدای دې مولوي صاحب په برکت ولري. ارمان چې وخت په وخت خلک ترې پوښتنې وکړي، ځکه چې په دین کې د بني ادم د خیر لارې چارې ښې معلومې وي.
سلام سلام گل پری گلے پسل سلام پتی تن پس دے مرما او ز دے روغ لے و نہ اکڑما ز دے روغ لے و نہ اکڑما السلام علیکم او یو بل سلام دی وی اغ بل گلتا
وعلیکم سلام خدای دادا تا تلک چی یو کس دوه کری دل تو خود ویم سوک نشتا
با خدا سدا او چی ز ما گل پری اس ز نا گارا چوی او خدای کول او پدی وقت که با یو ملمام راشی
چه ده سده بیا خود دیغی ملمال خوام در تلیکم سلام وی لکه چه دی بند سرده والی دی پود سر دی تک سر زلیگی که نم بخاری تا چی تو چی
دایم که نستل زرو دی بدمشا دی خپل کور و دانه تر چنگ چه نستیم دا زرو می داسه باغ باغ شی ټول غمونه رانه هېر شي.
ته خو همیشه باغ باغ یې، له تا نه غمونه څه غواړې؟ کور ته چې راننوتې په بدلو په سندرو وې.
ته ښه وایې، زړه دې بدمشه، زه نن ډېر خوشحاله یم.
خو ماته هم ووایه کنه چې څه شي ته خوشحالي؟
خبره داسې ده چې یو مصلحت درسره کوم، خو خدای دې وکړي چې ته هم پرې خوشحاله شي او زړه دې بدمشه مرسته راسره وکړي.
او خدای دادا، ژاله وشغنې مه ژویه، سپینه مامدینه یې ووایه، زما دې ورته اندېښنه کړه.
ته نو اندېښنې مه کوه، زړه دې بدمشه، دا موسا ګل چې دی دا مې ډېر ښه انډیوال او د ښې بد یار مې دی.
ښه نو مقصد دې څه دی؟ بیا خو به په ونه کې نه وي بند چې ته یې له ونې راکته کې.
نه نه، د ونې خبره نه ده، زړه مې دی چې سره خپلوان شو او یوه ښه کورودانه یې په نصیب شي.
ښه ښه، دا ووایه چې څوک یې په ګل ویشتلې ده، مقصد مې څوک یې خوښه کړې ده که نه؟
د غریب خو له شرمه په زړه برغوله ایښی دی، زړه دې بدمشه ما ورته خوښه کړې ده، خو وېرېږم هسې نه چې ته په غوسه شې.
دا څه وایې؟ زه به ولې غوسه کېږم، ته خو ووایه چې څوک یادوې.
هغه ستا خور زرپری.
څه؟ زما خور زرپری؟
او ولې ته اوس دا ووایه چې ته څه پکې وایې؟
زه به نو څه ووایم، دا نو د زرپری خوښه ده چې هغه پکې څه وایي.
خو که ستا دې خبرې ته خوښه وي نو زړه دې بدمشه همدا نن له خپلې کورنۍ او زرپری سره خبرې وکړه.
خدای دادا، دا د ښې او دوستۍ خبره ده، وای په یوه ګل نه پسرلی کېږي، باید دې چې له دواړو خواوو سره خبرې وشي، هم زما له خور زموږ له کورنۍ او هم د موسا ګل او د موسا ګل له مور سره.
ګرانو اوریدونکو، ستاسو په فکر کې په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک خوښي او رضا ته پام نه وي شوی، ضرر او تاوان به یې کورنیو او ټولنې ته څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.